په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. پدې خبرونه کې به واورئ چې د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلي وایو کورونه نړېدلي سرپناه نه لري خو لا هم ورسره مرسته نه ده شوې.
دیوال پر موږ را چپاسو، موږ تر لاسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو.
د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي د کمال خان له بند څخه اوبه د کروندګرو په غوښتنه خوشې کړي، خو ایراني رسنۍ وایي دا اوبه د ایران لپاره خوشې شوې دي.
د کمال خان بند لاندې سیمې چې دي خلکو دزګرانو بار بار غوښتنې کړي وي، عارضې کړي وي، کمال خان بند اوبه راپرچاو کړي راپرېږدي.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خپرې شوې ناروغۍ چې ډېر څاروي له منځه وړي خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي.
بیخی دا مال تباه شو، خصوصا سخندر او دا شیان خو بیخی خلکو ته ډېر تاوان رسیدلی.
د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سره بیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره او اساسي بشري حقوقو د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. په پیل کې په مکرې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکيني مشر عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل او د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ تاریخي موافقه د احیا پر موضوع خبرې وکړې. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو ای ټی ان ټی او رایزن موافقه کړې چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G کارول وځندوي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکيني مشر عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کلی چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تیرې اونۍ د کتنې په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ماښام له یو پلاوي سره تهران ته لاړ او د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر اللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر لزنګړی استازي حسن کاظمی قومي سره وکتل. طالب پلاوی د ایران په منځګړی توپ د ایران له پخوانی والی اسماعیل خان او د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره هم خبري وکړي، خو راپور نه وایي چې کوم جوړ جاړی ته ونه رسیدل. د افغانستان د کرکټ نو لسکلونو کم عمر لوبډله باندې د پاکستان په وړاندې مسابقې میدان ته راووځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر نو لسکلونو د کشر لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. ورمه ورځ افغان لوبډلې پاپا نیو ګینی ته په 133 منډو ماته ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر نو لسکلونو د کشر لوبغاړو سیالي به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیل شي. ترنړیوال جام مخکې د پاکستان تر نولسو کلونو کشر لوبډلې په آسیایي جام کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل. محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې تیر کال د ایران ولسمشر شو، ویلي چې د دوو راتلونکو لسیزو لپاره د دوو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ د اسنادو طرحې موسکو ته وړاندې کړې ده. رئیسی ویلی چې ایران له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نه لري. پوتین د سوریه د بحران په شمول په نړیوالو مسلو کې د دوه هیوادونو د همکارۍ هرکلی وکړ. موسکو او تهران په خپل منځ کې غښتلي سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد کلک متحدان دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعته ایراني امریکایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی دی. د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي چې 43 کلن کامبیز اتار کاشانی د جنوري په 14 د ایران مرکزی بانک ته د وسایلو او ټکنالوژۍ د لیګلو له هڅې وروسته په شیکاګو ښار کې ونیول شو. امریکا د ایران د مرکزی بانک په شمول دغه هیواد پر یو شمیر دولتي ادارو د وسایلو او خدماتو پلور په دې خاطر منع اعلان کړی چې د تروریستي ډلو لپاره کار کوي. که چیرې کامبیز کاشانی محکوم شي تر ډیره سزا به شل کلونو حبس او $1,000,000 جریمه وي. د امریکا دوست رو مخابراتي شرکتونو آی ټی این ټی او رایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د 5م نسل یا 5G کارول وځنډوي. دغه دوه کمپنیو د موبایل ټلیفونونو لپاره 5G انټرنیټي خدمات چمتو کړي چې د لسګونو میلیونو خلکو لپاره د انټرنیټ سرعت د پام وړ لوړوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې هرکلی وکړ. وی ویل چې دا اقدام د مسافرو په سفر کې د خنډ مخه نیسي او په عین حال کې دا امکان برابروي چې څه باندې 90% بی سیمه انتنونه له پروګرام سره سم کار ته دوام ورکړي. خو له دې سره سره د امریکا د هوایي ملکي چلن ادارې ویلي چې د 5G د خدماتو په نتیجه کې نوي محدودیتونه لا هم د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښوي. د امریکا یو هوایي شرکت ډلټا ویلي د 5G د خدماتو پایل مثبت بدلون دی، خو د 5G انټرنیټ پرازیتونه د الوتکو پر ځینو حساسو آلو لکه په ارتفاع سنجونکو باندې منفي اغیز کولای شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بادغیس زلزله ځپلې وای لا هم ورسره مرسته نه ده شوې او اکثره کسان چې کورونه نړیدلي بې سرپناه دي. په بادغیس کې د دوشنبه په ورځ سخت زلزله وشو چې لسګونو کسانو ته د سر و مال تاوان واوخت. زلزله ځپلې چې د کور وسایل تر کنډوالو لاندې شوې او هوا هم ډیره سړه ده د مرستې غوښتنه کوي. نور بل اسمت سروان وور.
د بادغیس ولایت زلزله ځپلې وای چې لا هم مرستو ته انتظار دي. د بادغیس یو شمیر زلزله ځپلې نن درېمه ده چې شپه تر اسمان لاندې او یو شمیر هم په خیمو کې سبا کوي. د امریکا د جیولوجیکي سروې د اټکل پر اساس د افغانستان په بادغیس ولایت کې د دوشنبه د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.9 او د دوهمې 15.3 و. په دې سلسله کې لشتر لشه دیرش تنه مړه شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي. د مرشوبلو ترڅنګ د سلسلې د سیمې اوسیدونکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. زلزله ځپلې مرسته غواړي. نجیب الله نجیبي چې کورې نړېدلی پرون چهارشنبې فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. نجیب وایي چې د کورنۍ له نهو غړیو سره په هغه خیمه کې اوسي چې تیر کال د سیل د جاري کېدو په خاطر ورکړې شوې وه. یو بل زلزله ځپلې خیر محمد وایي
دیوال پر موږ راچپاسو، موږ تر لاسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو. یوازې مو سرونه له کنډوالو راوتلي وو. د نورو هم همدا حال وو.
د قادس ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحمن وای هر څه یې له لاسه ورکړي، بې کوره شوی، د کور وسایل تر خاورو لاندې شوي دي. د زیاتوي
یو تن شهید شو. زما خپل او د ګاونډیانو د کورونو په شمول ټول کورونه ویجاړ شول. درې تنه په یو کور کې ژوبل شول، دوه په بل کې. موږ هر څه چې مولرل له لاسه ورکړل. نور بې کوره یو، هر څه تر خاورو لاندې خښتي.
د دې زلزلې په نتیجه کې درې کلی چې کابو 800 کورونه پکې وو وران شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې روغ پاتې شوي کسان خوړو، سرپناه او سونګ موادو ته فوري اړتیا لري. د فرانس پرس خبري آژانس تر راپور لمخې د طالبانو د حکومت یو ویندوی انعام الله سمنګانی ویلي چې ژغورونکي د هغو کسانو د مننلو لټه کوي چې احتمالا تر کنډوالو لاندې دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
د طالبانو د حکومت او بو او برېښنا وزارت چارواکي وایي د کمال خان له بند څخه او بد کروندګرو په غوښتنه خوشي شوې دي، خو ایراني رسنۍ وایي دا او بد ایران لپاره خوشي شوې دي. د دې وزارت ویان اختر محمد نصرت رسنۍ ته په یو لیګلی پیغام کې ویلي د نیمروز د کروندګرو د پرلپسې غوښتنو وروسته د کمال خان او د کمال خان بند او بد نیمروز مکوته د او بو خور لپاره پریښې دي. د ایران او افغانستان ترمنځ د حقابې پر سر لانجه په تیرو کلونو کې څو وار را برسېره شوې ده. ایران وایي چې د موسا شفیق د افغانستان د وخت د صدر اعظم د تړون له مخې باید دوی ته اوبه ورکړل شي. نور په دې راپور کې
ایران ته د کمال خان د بند او بو خوشی کول د ایرانی دولتي رسنیو تر ټولو مهم سرچکی ګرځیدلې دي. د سې شنبې ورځ د جدي په 28مه نیټه د ایران دولتي رسنی صدا او سیما په کابل کې د ایران د سفارت د مرستیال حسن مرتضوی له قوله راپور ورکړی چې طالبانو د کمال خان د بند او بو د ایران خواته خوشی کړی دي. د صدا او سیما په خبر کې د حسن مرتضوی له خولې ویل شوی چې د کمال خان د بند او بو د پریښودلو پریکړه ایران ته د طالبانو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ستی سفر او هلت له ایرانی چارواکو سره د امیر خان متقی په مذاکراتو کې سویده. د ایران مرستیال سفیر دا ډول ویلی هله دا چې د چهار شنبه تر غرمې اوبه د ایران پولو ته ورسیږي او د سیستان او بلوچستان خلک ترې ګټه واخلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د کمال خان بند او بود خوشی کولو پاړه د امیر خان متقی د ورستی سفر په تړاو څه نه وایي. د ایران د مرستیال سفیر تر څرګندونه ورهاخوا د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي کاظمی قومي د صدا او سیما دولتي خبري اژانس ته په یو لیکلي غږیز پیغام کې د کمال خان بند د اوبو د خوشی کولو هرکلای کړای دی. صدا او سیما لیکلي کاظمی قومي ورته ویلي د طالبانو د مسولینو په ژمنو لوفا او دا چې د ایران حقابه اوبه خوشی کړی دي ستاینه ترې کوم. هیله لرم داسې شرایط رامنځته سي چې موږ هم د افغانستان د پرمختګ او هوساینې شاهدان ووسو. خو د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ایران ته د کمال خان د بند اوبو خوشی کول ردوي. د دې وزارت ویان مولوي اختر محمد نصرت رسنیو ته په یو لیګلی ویډیو کې ویلي چې د نیمروز د کروندګرو د مسلسل غوښتنو وروسته د نیمروز محلي چارواکو د نیمروز ځمکو ته د کمال خان اوبه خوشی کړی دي.
کوم خبرونه چې په بیکارش رسنیو کې نشریږي د حقیقت نه لري. د کمال خان بند مبارکي د کمال خان بند لاندې سیمې چې دي د خلکو دزګرانو بار بار غوښتنې کړې وي، عارضې کړې وي ولایت نیمروز ولایت مقام ته او هلته د ابیستاده کوم ریاست چې ده یوغو مقام ته عارضې کړې وي چې د کمال خان بند اوبه راپرچاو کړي راپرېږدي. نو بیا هغه له وزیر صاحب سره رابطه کې شو. وزیر صاحب ورته وویل دا وو پیډه ستاسو دی بزګرانو کوم ضرورت سي د زراعت خاطر باندې هغه د پسې نو په دې اساس باندې دا وو پرچاوسه وی دی او خاصه وی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د اوبو او انرژي د وزارت خبري تاییدوي خو لزيات او جزئیات ورکولو ډډه کوي. په ایراني دولتي رسنیو کې چې کومي ویډیوګانې خبري سوي پکې د کمال خان د بند او بو خوشی کول ښکاری، خو دا چې د اوبو په کوم لوري خوشی سوي ښکارا نه دي. که څه هم طالبان وایي چې د کمال خان د بند اوبه د نیمروز د کروندګرو لپاره خوشی کړي، خو د نیمروز یو شمیر اوسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې هویت په ډاګه سي، ازادي رادیو ته ویلي چې د کمال خان د بند اوبه دقیقا هغه لور ته خصیصوي چې ایران ته رسیږي او دا د نیمروز د خلکو غوښتنه نه ده.
بند کمال خان طرف چاربوجک هسته.
د کمال خان بند چې د چاربوجک خواته ده د نتلشکری کانال لیمو کو تاسو بولو راځي د دې برخې سره وسليږي. د کانال په برخه کې اوبه زیاتیږي بیا درود برخې ته غورځي چې ایران ته ځي. بیا ځي دا کانال د سرشیلګي تنګي خواته چې تر پای نه رسیږي، یعنی تنګي درود خانه له داخل نه اوبه اخلي. زیات احتمال ده چې د تنګي لپاره یې نه وي خوشی کړي، بلکې د ایران په خاطر اوبه خوشی کړي دي.
سیاسي څېړونکو وایي چې ښایي طالبانو ایران ته د کمال خان اوبه د رسمیت پیژندنې په خاطر خوشی کړي وي. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپو فضل هادي وزین ازادي رادیو ته وویل
د ورستي بورانونو په نتیجه کې اوبس زیات شي افغانستان کې او کله چې د اوبس زیات کې بل خانه نوې حکومت طالبان حکومت غواړي چې ایران سره اړیکې ولري او فشارونه لکه خپل ځان نه کم کې. نو کله چې هم دا سبب چې نوی حکومت طالبان حکومت کمال خان بند او به خوشی کړی ایران خواته.
د دیار لسو یو پنځوسم لمنیس کال د هود په میاس کې د افغانستان او ایران د هرمند د اوبو او حقوقي معاهده لاسلیک شوی چې د دې معاهده په اساس افغانستان باید هر کال 802 میلیون متریک مکعب اوبه د هلمند لوادی ایران ته ورکړي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي چې ایران هیڅ کله دغه معاهده ته اعتنا نه ده کړې او په افغانستان کې د اوبو د نه مدیریت له امله ایران ډیره ګټه اخیستې ده. د تیر جمهوري حکومت د اوبو د تنظیم د چارو د ریاست د اوبو حقوقي متخصص نظیم سمون په خپل فیسبوک پاڼه کې ایران ته د اوبو خوسی کول تایید کړی دی. غلی کلی چې تیر شپه د قلایفت د کانال د خروجی دروازې نه اوبه خوسی سوي او د ایران په طرف روان دي. د محمد اشرف غنی په حکومت کې د اوبو د تنظیم د عمومي ریاست پخوانی رئیس نعیم سالارزی ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان د اوبو د لانجې یوازې له ایران سره نه لري، بلکې له نورو ګاونډیو سره هم د اوبو پر سر لانجې په مخ کې سته او که دا وسنای بحرانی وضعیت دوام وکړي نو په نورو برخو کې به هم ستونزې زیاتې سي. هغه ویلي چې د تیر جمهوری حکومت فشار پر ایران دې ته اړ کړی و چې د هلمند اوبو د معاهده په تطبیق کې اقدامات وکړي. د سالارزی په خبره طالبان باید له ایران وغواړي چې د هلمند د اوبو معاهده تطبیق کړي. نعیم سالارزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران دې ته مجبور شوی چې د هلمند معاهده زمون سره تطبیق کی. کومنګ د هلمند معاهده تطبیق کو او ایران ته خپل حق اب کال کې ورکو نو موږ د دې توانایي لرو دغه اوبو چې د افغانستان ته اقتصاد کې راغند رول لوبي او کولای شو چې موږ د بدبختۍ نزان راو بس. طالبان باید په دې خبره باندې فکر وکړي او د خپل تصمیم کې د ایران د وختن پر اساس باندې وي باید صرف نظر شي، باید بیخی بند شي.
ایرانی رسنۍ داسې مهال د کمال خان د بند او بود خوسی کولو خبرونه ورکوي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو شپږویشت کسیز پلاوی تهران ته تللی و او له سیاسي مسایلو ورهاخوا په اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو یې هم خبرې کړې وې. د وړم لمریز کال د دلوي د میاشتې په لومړیو کې چې د کمال خان د بند کاسه فعاله سوه په ایران اوبه ودرېدې او په پایله کې د ایران سیستان او بلوچستان ولایتونه د اوبو له کمښت سره مخ شول او د کار د ایران د چارواکو توند خبرګونونه هم راوپارول.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او اتلس دقیقې شوه. اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د بشري بحران ویره ډېره زیاته ده او لویدیز په دوه کې حیران دی. له افغانانو سره داسې مرسته کولی شي چې طالبان پکې نه وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې مرستندویه مؤسسې خبرداری ورکوي چې پر طالبانو د لویدیز بندیزونه عامو افغانانو ته زیان اړوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان تر نیمایي ډېرو استوګنو ته سږ کال په دې ژمي کې سم خواړه نه رسی شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د نږدې 10 میلیارد ډالرو مخه نیولې ده چې د افغانستان حکومت یې ترلاسه کړي. پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د ملګرو ملتو یو شمېر مرستندوی بنسټونو او خصوصي سکتور اقتصادي غونډه وه. د غونډې ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وویل چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، خو د دې علت پر دوی د نړیوالو بندیزونه ګڼي. د هیل رسپانې د مولوی حسن اخوند خبرې راخیستې دي چې دای هم ویلې دي چې د دوی د حکومت د نه پیژندلو له امله د بهرنۍ پانګونې مخه نیول شوې چې افغانان یې لا ډېر بې وسله کړي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا په وینا لنډمهاله نړیوالې مرستې حل لاره نه ده، باید د ستونزو بنیادی حل پیدا شي. یورو ایشیا ریویو خبرونه بیا د شوزو د حقونو مسله راخیستې ده او د بشري حقونو د څار ډلې او پولویدیس کې د بشري حقونو د یو څیړنیز مرکز په وینا لیکي چې د طالبانو واکمنی د افغان جنو او شوزو پر ژوند خورا منفي اغیز کړی دی. د بشري حقونو دغو مرکزونو د طالبانو تر واکمنی وروسته په غزنی ولایت کې د شوزو وضعیت ته کتنه کړې ده. طالبانو تیر کال د اگست په 12مه د غزنی ښار ونیو، خو د طالبانو بندیزونه د دې باید شول چې شزیا اونجونی آزادانه حرکت و نه کړي، چې په دې ډول دوی نه دي توانیدلې چې کار وکړي او خپل کورنۍ ته پیسې راوړي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د جنو کتونکو په باور د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او هغه کسان چې د طالبانو له لورې فشارونه پرې زیات شوي دي، له افغانستانه د وتلو په لټه کې دي او په لسګونو زره کسان توانېدلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسی شي. د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس رسپانه لیکي چې لږ تر لږه 55 زره افغانان چې د امریکا په پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای شوي دي، تر اوسه له کورونو بې برخې دي او کورونه نه دي ورکړل شوي. ورسپانه یې علت د کورونو کموالی او په ورته وخت کې کورونا وبا یادوي چې په دې برخه کې خنډ پیدا کړی دی.
د نورستان په شمیر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خبرې شوې ناروغي چې ډیر څاروي یې لمنځه وړي خلک هم ډیر اندېښمن کړي دي. په نورستان کې چې یو غرنۍ ولایت دی او د کروندو ځمکه کمه ده، خلک ډیر په مالداری بوخت دي. دوی وایي چې په دې ولایت کې په تیرو شلو کلونو کې د څارویو د ناروغیو لپاره یو درملتون یا یو مرکز د درملنې هم نه دی جوړ شوی. نور په دې رپورټ کې
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کام دی شو برګ مټال وسیدونکي وایي هر کال د ژمي پر مهاله په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وایي
د حیواني یو مرض پیدا شوې ده، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخ نه خړل بيخي د مال تباشو سکل، خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شوده ټول غاو چکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکو حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبق لناروغي یو غوامړ شوی او نور څاروي د مرګ غواخ سره مخ دي. د حیواناتو روغتي پالان وای تبخ یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډیره چټکۍ لیو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغي نخې نخاني په حیواناتو کې وویني نو باید لنور څاروي وی جلا او قرنټین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغي نخې نخانی او ل یاد مرز څخه د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خپل کې زخمونه کلمیزې تروانی دا شونډې چې رابطه کې دي کې سر سره داغونه دا خپل کې چې د کوم زخمونه په تې په ساده چې دا په خوشکو کې چې د نوم مرجوب لاړې دا خوشکې چې دا د دې ته انتباهي د دې ودونه وجود نه لري چې د دې څخه مقاومت وکړي. په دې په نوم باندې واکسین دی نو هغه ته به چې ادرس سي یا پندس سي خوشکو ته کېږي او لس سي چې دا به
څاربیلرون کې شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درمل نه وشي. نو حکومت او وروندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکو کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغي وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکو څاروي ساتي او د همدی حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د طبق یا تبخ لامل په زرګونه واړه او غټ څاروي مړ شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغي اخته دي. په نورستان کې د طالبان لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند څلوي سرنه مالداري سره تړلې ده. طبق په نامه یو قسم مرض دی په غو باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل زګار کړی دي. همداسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګیدلي وو. دغه مالدارانو هم ډیر زیات زیانونه لیدلي دي. زمونږ وختونه مواساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډیر زیات پاملرونه وکړي. حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د تبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
او سمي ونړي وال موضوع دی روسيا او اوکران په پوله کې د ترنګل تیال زیاتې دوسر هم مهاله د امریکا او لس مشر تر ډیره توانی د لچ خپل اروپאי متحدان پر اوکران دی روسي د احتمالي حمله په وړاندې راي او ځای کړی او سخت اقدامات غوړه کړی. اوکران د ځان د دفاع لپاره لوی دي سخت وسلو مرسته غوښتې ده. اسمت سروان ته بغوښ
سره لدی چې د امریکا اروپאי متحدانو د روسي د اقداماتو په وړاندې یو بل تلاسونه ورکړي خو دا څرګندنه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ډیره توانیدل چې خپل اروپאי متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک زد راکټونو بی پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی شوډل لري. په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوه، تیرونه د امریکا او روسیې د باندنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبري وکړي خو د دوی خبرې به نتیجه پاتې ورسېدې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې اوس یې هیواد د اروپای اتحادیه مشر په غاړه لري پرون چهارشنبه په بروکسل کې د دې اتحادیه پارلمان ته په وینا کې وویل
سي پروشن سمن دوازن نو کوندویر ا فیر ابوتیر اون پروپ
په راتلونکو څوونیو کې موږ باید یو اروپای وړاندیز چمتو کړو چې د امنیت او ثبات یو نوی نظم رامنځته کړي. موږ باید د اروپایانو په توګه چې په ناټو کې زموږ له متحدانو سره کار کوي دا کار وکړو او بیا هغه له روسیې سره د خبرو لپاره چمتو
کوزي ا لا نیګوسیاسیون ا لا روسی.
لویدیس هیوادونه وایي په دې اندیشمن دي چې روسیا پر اوکراین بلې حمله ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حمله په وړاندې له لویدیزو هیوادونو وسلواله مرسته غوښتي. په همدې منځ کې د ټانک زد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمېنه کیف ته رسیدلې ده. مسکو پر اوکراین د حمله پلان ردوي خو دای ویلی چې کله ناتو سره د اوکراین د نه یو ځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمیر غوښتنې ونه منل شي مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولای شي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه د اوکراین د پولی په وښدو کې ترنګلتیا او ته په اشاره خبريالانو ته وویل
په اوکراین کې د کړکېچ د وضعیت په اړه حالت پرشتیا ترنګلې دی. موږ وینو چې وسله ورکول کېږي، موږ هلته د لویدیزو هیوادونو راز راز پوځي تمرینونه او خوځښتونه وینو. دا ټول د اوکراین په شاوخوا کې د کړکېچ سبب کېږي.
په همدې منځ کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په کیف ښار کې د امریکا د سفارت له کارکونکو سره د کتنې په مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې سوله ییز لار خپل کړي.
تاسو لا پیغامونو
څخه کولا خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغه ول سوالین ازدي ازادي راځو ډېر مننه کوم سل کله دا مبارکي ورته وایم او موږ خاص مرګري او ریدل کې ډېر مونته خوشاله دي موږ ډېر راوځو ته ته خبرې کې زه په خپل را سل کله کې چې دا حقایق وایم او اعلانوي خو زه دا ازادي راځو ډېر خوشاله یم دا کارکونکو ډېر خوشاله یم او دې ازادي ډېر خوشاله یم او ډېر مننه کوم او سلام
پیغام دا د ازادي رادیو کارکونکو جلال پاک سرپراز لري زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسي دا سن بولدک ته چمن په بادر کې شته پولیس ولر دي د پاکستان دا د مسلمانان وهي د ایروي سرجر او زنان او شان ټول وي پر هغه سربیره د سکری هم ورچري نو دا خو د پولیس قانون کې نشته د سکری چې عدالت دا خو نه جرم کړی د جنایت کړی د پښینې ولید نو که یو را واپس کوي هم واپس کوي کې را پریزي د شکرو د شرلو حق نه لري نه قانوني نه شرعي د کوپر په قانون کې نشته نو دا خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کې چې د مسلمانان د ضرر خلاص او د خلک د پولیس اسکرم له دزیرېدو او د شر خلاص دا کارونه نه کوي دا ډیر ناروا ده علاوه په سخت عذاب باندې اخته کې زه ابو طاهر خبره کوم تاسو د کور وداني الله پاکم په خیر لره السلام علیکم ورحمت الله
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډیر په بد وضعیت کې قرار لري باید سره جدي توجه وشي باور وکړو په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼې اوښکې تویږي او یوې خواته یې غږ نه کېږي معاشونه نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له هغو سره نه کوي عاجل اړمند خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي باید چې نړیوال کوم کومک وي باید چې اولین له هغو سره وکړي دلته کومک د داسې خلکو سره کېږي چې ټول د ورستو والا او غداری و داسر لوی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمین مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونې مې هېروي د خزو لپاره اساسي بشري حقوقونه خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مخکینی مشر عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کلی چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله بنن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راوځي. دا لوبه د مازیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیلېږي. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي د اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني ساری ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل. رئیس چې تیر کال د ایران ولسمشر شو ویلي چې د دوه راتلونکو لسیزو لپاره د دوه هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکې همکاري د اسنادو طرحې موسکو ته وړاندې کړې ده. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعیته ایرانی امریکایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی دی. د متحدو ایالاتونو د عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي چې څلور څلوېښت کلن کامبیز اتار کاشانی د جنوري په 14 د ایران مرکزی بانک ته د وسایلو او ټکنالوژۍ د لیږلو له هڅې وروسته په شیکاګو ښار کې ونیول شو. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو آی ټي ان ټي او رایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G کارول وځنډوي.
نیما نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. کار کول د میرمنو او نارینه وو دواړو حق دی. یو شمیر خزی دا چې د هیواد د ودانولو هیلی لري لزده کوس خورسته په بیلو بیلو برخو کې کار کول غواړي. ځینې بیا فقر او غربت د اړباسي چې دندې ولري او یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. څوک د جنگ جګړو له وجې کندې شوی دي. د ځینو میرمنو د کورنۍ نارینه مایوب شوی یا په نشه یې توک اخته دي. یو شمیر سړي ژوندۍ تری تم دي یا په کور ناست دي، وظیفې له لاسه ورکړې دي. نو چې میرمنې کار ونه کړي د کورنۍ لګښتونه به څه ډول پیدا کړي؟
وجړی کلی دی خاطی کوم د خلکو تر ازي یو جو کلی ته ګندم. ډوډۍ تم پیسې نه دلودل نه کور کې میو شای نه دلود چې اولاد ته ورکو. قرضداري سره مخامخ شوی.
چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، نو په ډیرو ادارو کې خځې بیکاره شوې. که څه هم طالبان وایي چې موږ د میرمنو معاشونه په کور کې ورکوو، خو دوی په میاشتو میاشتو په دې نه توانیږي چې خپل معاش واخلي. اکثره کسان بیا کوم بل عاید یا آزاد کاروبار هم نه لري چې پیسې وګټي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. د خوست اوسیدونکو عابده د افغان میرمنو د اقتصادي ستونزو په اړه وایي:
منګا داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي، داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړ شوی دي، خاوندې کندې دي، او داسې خلک خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یوازې د کار کولو مسله نه ده، بلکې یو شمیر میرمنو د وروستیو ناخوالو لوجې خپل ډیر حقونه له لاسه ورکړي دي.
ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی، لکه میراث حق، د ژوند انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق، په کافي اندازه خویندو ته نه ده رسیدلی. یمنګ په پراتو سیمو کې ټول خويندې محروم دي تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه، همدارنګه په ټولنیز ټولنه کې دوی کوم حقوق لري په خاتو غنډې ورته رسیدلي.
ناجیه د شپږو یتیم ماشومان مور ده. نو موري وایي تر ټولو دردونکو خبره ورته داده چې وړه بچي په ماړنس ډوډۍ غوړي، خدای د پیدا کولو توان نه لري، د درې وختونو خوړې په یو وخت بدل شوې دي، اغه هم داسې څنګه په خولې کوم چې اولادونه یې غواړي.
شپک بچیان مې مولا وړه ده، زه کار نه لرم، مغه نه لرم، کوم ځای نه وکم، دا کومه کوم داسې راځي ورکیږي، هر چا که عقل لري هغه ته نه پاتې کیږي، هغه ته نه راځي. دا خزب سرنګ وکي خای پیسې نفقه د شپک نفقه زه کوم ځای نه وکم، کمک هم نسته، نه زغال ده، نه آورو ده، نه آورزی دی، داسی بی خبری هم راغلی ده، داسی بی نوایی هم راغلی ده، دیر زخفایی ما شپک بچی سرنگ نفکه ورکم، دیر سخت ده ماتا بودی، همیشه از جانم مخی خو از ها بو کار بو بار بو پولی پکور که ناسته ده، ما تنخواه نلدی، کار نلدی، داسی مشکلات خلق شویده پا خلق مانده که پا گدایی کراچیوانی کهوی پیاز کچولو و خرسوی خپل سترگو بانده گول لیده که وایزه سارانوال یو ما چادری کلی ما کچولو پیاز خرسو ما داسی خبر ده که دا سختی را قلی پا خوزی بانده طول خوزی بانده سرنگ پیسا پیدا کی سخت خبر ده خو دا خوزی بانده ولی داسی ظلم ده.
نیستی، بیوزلی، ناچاری، لوگه، تنده لروانی ارخ هم انسان دوم را تر فشار لنده راولی چه لوری ورنه اورکری. ارواپو محمد مصطفی عمر خیلوی په کوم کور کې چې اقتصادي ستونزې وي، د غړو ترمنځ ټوله ورځ جارو جنجال وي. په دې جنجالونو کې بیا تر ټولو زیاتې خبرې د کور خځیاوري، حال دا چې ملامت هم نه وي.
په لومړي ترڅ کې بیکاری تابعی پدیده ده چې هیڅوک د لوګې تحمل نه لري او تاوتریخوالی واوړي. که د رواني اړخه موږ نظر واچو، استرس عامل ګرځېدلی شي، د منفي هیجاناتو عامل ګرځېدلی شي، د کورنۍ منځ کې تاوتریخوالی د لوګې او د فقر له امله پېښېدلی شي، د ماشومانو هغه تربیت هغه اړتیا چې ماشومان له یاغو ته دو نشي کولای له فقر عمله هغه شایان دو ته برابر کړي، د استراب لامل ګرځېدلی شي، د ژوند څخه ناهیلي کېدلی شي او راتلونکی ژوند ورته تریخ کاری. که بدیل ولټو رزق ګټل عبادت دی، او په تاریخ په اوږدو کې موږ که نظر واچو داسې ډېرې میړانې او با افتخار میرمنې لیدلی شو چې تجارت یې کوو او دا ډېر یو ښه کار دی، باید وستایل شي. البته هغه کار چې زموږ د دین، فرهنګ او ټولنې عناناتو سره سمون ولري. د اوسني حالت راتګ سره سم چې نارینګان او هغه ښځې چې کار درلودل یا یو مصروفیت درلوده په کور دي او خپل مصروفیت الله سوار کړای دی، ځینې ابتکارونه کړي، خیاطی کوي یا هغه ځینې شایان وبي لکه جاکټ، لکه جوراب او ځینې لبنیات لکه مربا او اچار جوړی د کور دننه او خپل نارینګانو تیار کوي د باندې خرڅوي. دا یو نوښت دی چې داسې نوښتونه باید وستایل شي او هیلمن یو چې شرایط جوړ شي، هغه خواندې چې زده کړې کړي د اسلام په شریعت دننه دوته د کار زمینه برابره شي او خواندې چې د کور دننه دي ځینې ابتکارات یې زده دي لکه خیاطي لکه خامکدوزي دوته باید د کار زمینه برابر شي. زما په نظر دا ډیر ښه کار دی.
د کار حق د بشري حقونو په نړیوال قانون کې ځای لري او په دې قانون کې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو په نړیواله موافقه کې د شاملولو لپاره پیژندل شوې دي. په دې قانون کې هر انسان حق لري چې د ځان او خپل کورنۍ لپاره کار وکړي، خو په افغانستان کې د ښځو لپاره په دې برخه کې محدودیتونه مخ پر زیاتېدل دي. فوزیه د کابل په کارتسی کې اوسېږي. په خوا له کور څخه بهر خیاطي کوله، خو کله چې طالبان راغلل په کور کې کالی ګنډي. نوموړی په یو اتاق کې د خیاطۍ میز ایښی و. چار چاپېره پلاس ګنډل شوې غاړې، چرمې او بخمل ټوټې پرتې وې. هغه د پیسو په بدل کې افغاني جامې جوړوي. مرکه مې ورسره کړې، په ګډه یې اورو.
دا وجرای کالی د خیاطۍ کوم د خلکو ترزی یو جور کالی ورته ګنډم.
زه چې ګورم تاسو اوس دغه تاسو افغاني رقم کالی ګنډي، دا د چا دی؟ کوم ناوې دي؟ څنګه
دا کالی دي چې په ځان کې لوی و تیار اخیستی دي؟ دا بیرته زه ترمیم کاری کوم له سره چې جوړ سی ورته.
په دې باندې څو روپۍ اخلي؟
دا نو کم شای راکوي پیسې، یعنی 200 روپۍ به راکړي. پرتګي ملایده او سره مې و ګنډ پرتګي خواستنه، نو کمیس 200 روپۍ لسی. نو
خلکو نه چې اجره اخلي د خیاطۍ په بدل کې، بیا کور ته کوم شیان اخلي؟
خو کور هر شی چې ضرورت دي کور، نو که وړي که وړۍ کومک کو میړه سره مې چې همدا شی ورته برابر کړم، وای اخلم. اولادو ته مې مکتب قلم و کتابچه یو فیسی یو شی د مدرسې مسجد کې مې سبق کې شامل کړي دي، داسې کارونه کوم.
لدې چې ورځو نه قصه راته وکړه چې مثلا په کور کې څه نه و او تاسو هم د خیاطۍ اجره نه واخیستی، کنه بیا له څه ډول مشکلاتو سره مخ شوې؟
ډوډۍ ته هم پیسې نه درلودلې، نه کور کې مې او شی نه درلوده چې اولادو ته یې ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوې، نو چې یو چا نه قرض واخلو باید ځان په مخ بوزو سره.
له خپل مسلکه راته ووایه، دغه خیاطۍ دې چیرې زده کړې ده؟
ما سه مې خپل سر به خودي زده کړې، کوشش مې کړای پکې واسطوانه پوری چې ودرېږه. یو شی زده کړم باید کوشش نه مې زده کړې خپل. دا اوسم چار رقم خیاطۍ راسي، خپل هغه پکې کوم، کوشش کوم چې زده یې کړم.
زه چې ګورم دلته اکثر چې جامې دي چې افغاني ډول دي، کنه مثلا چرمه دوزی، چرمه ماتول دي، خپل دام زده کړل؟
او نو چرمه ماتوم خپل، کوشش کوم چې یو شی ته وګورم، هغه نه زده کوم، هغه لري نه کار کوم.
ا کسان چې تر راجیل تاس باندې کالی ګنډي، اکثره د افغاني خوخه یی کده نور ډیزاینونه خوخه یی
خور مدل کټلاک لري راخی ډیزاینونه چې دا وګنده افغاني راوړي دا فعلا خو چرمه تیار خرڅی کی ما غلمنی راوړي راته چې دا راته وګنده ما سي دوختونه کوم.
څومره آیت لدی خیاطینه تاته لستر دي؟
خدا نو برابرې ده، نو کلا کیږي چې د ورځې دوه جوړه درې جوړه مو ګنده مڅ خیاطی ولرم، کله کېږي چې دوه ورځې درې ورځو کې یو جوړ وګنډم. د خانګي خیاطي ده، نو ډېره خیاطي نه، یا فعلا شرایطو کې خو ډېره خیاطي نسته، نو خلک دونه کالي نه کوي چې وګنډي.
بس د طالبانو له راتګ نه راته ووایه چې تاسې په کورني اقتصاد کې څومره تغییر راغی.
والله ډېر تغییرات راغلي دي، نو بیکاري ده، کور خرچه خلاصه ده، اولادونه نو ټول بې سرنوشته پاتې دي، نو وضع د اقتصادي باندې ډېر اغیزه کړې ده. نو
کله چې خیاطي کوي خواتمان فکر به دې خراب وي چې اقتصاد خراب است، کنه په خیاطۍ دې څومره تاثیر کوي، څومره درنه بخي کږي وږي کیږي؟
او بلغه نو شاید یو جای ته مې زړه نه وي چې زه وګنډم، هغه جای خراب سي، ولې تصمیم دې ښه ګنډلو یې نه وي، کنه بیا هغه وسپخه بیا بیرته وګنډه، چون حوصله نه وي ورته چې وګنډي.
فکر دې خراب وي؟
فکر خراب وي، فکر روزگار کی نم
سره لډیر مشکلات او تاس خیاطی کوي، کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي، بیا څنګه آیا د کورنۍ په نارینه او د تاس د خوري معلومه ده؟
و چې د خیاطی نه ما به څه کول؟ نو
مانه نه کی کومه
او
څه وای
خو وای چې د تا خیاطی خاده چې ما ته خدای پاک یو غره کړی ده چې د مشکلاتو کې کومک کوي را سره یو شی سي، کنه د ما خو هیڅ کاروبار نسته، بیکاره پروت یم.
لته وخت رئیس نه کاروبار نسته؟
او کاروبار په وخت ټکسیرانی کوله، اوس نه د طالبان رژیم کې بيخي دا کار نسته، کار نکېږي.
ولی نکېږي؟
هوټل قیمته د سيزون اسوري وي، سي هغه بیرته خپل تیل او پیسې نه پوره کوي، خلک غریب دی در بس نه نیسی موتر اما سشاره که زیادتر از این زکر کاری نکی راست بله. بیگا چه وزیم کاری نکی
اوس اکثر میرمنو تا دا زمینه نده برابر است دویل کور بیرون وزی کار وکی کنه دسی دیو کار زمینه برابر اول لکه تاسی کور که دادم ماشینی خیلی ده میز ده خیاطی کوی دی دس یو کار برابر اول څومره ګټور او مفید تمامیدلی سي
خو ګټه لري یو خو د اولادو سره په کور کې خپل کور کارونه په مخ به خپل اولاد دیم ساتي بل د اقتصاد ته ماده یو کومک ده نو چې خیاطي کوي داسې وختي چې طالبان اینو بیرون کار ته زمینه مساعده نه اینو په کور کې باید یو شی د ښځې زده یي چې په کور کې یو کاروبار وکړي بیرون وظیفه یو شی نشي کول افغانستان ده نو کله رژیم بدلیگی کلا یو رقم پاچهی کلا بل رقمینو باید کور که یو کار ما رو زکی سره
لدیت طول ورز بیکاره که نه چرت وهه پیسیم نه غرمه ده و بیگاه تا دوده ایم نه دست سره زن پا کور که مصروف که کنه لذهنی لحاظه سره خپل سوم را دی راحته احساس که
شکر بی باسم ها چه زکه دست ده غرد مازده دست یو شای کیگی ده اولاد تا میده کور لپاره که دانه وی بیبم چه کولو تا بند اصاب آرام از غرد واخل از غرد مصرف کنو خواهن سر دی روپی نیسی او پینزه روپی در کنو تو با پیسه لکومه که اولاد دیو شی غاری دشکه یو ضرورت دی اینو تو پیسه لکومه که ده کور گتا ده لاور گتا نو ده خپلا گتا خده
کل خپل صداقت را توه کلا چه خلکو تا کالی گنده چوم را پراسته گنده چوم را کلا کرتا گنده چی بیرتی درزون خلاص نسی
اوانو ولا ده صداقت می خپل ده چه دیره پکستره ما چې لزړه یې ګنډم هغه یو جای چې له نه زړه وګنډم چې مریضه یم په اصابو مې فشاري بیا هغه نو خرابیږي باید به له سره یې وګنډم هېڅکه نه راځي نو
په خبرونه کې روښانه شو چې میرمنې تل خو په تیره بیا په سختو شرایطو کې د کورنۍ په اقتصاد کې ډیر زیات او د پام وړ رول لري. همداراز د اکثره کسانو په باور د ښځو د هلو ځلو قدر وکړي او په حقونو یې سترګې مه پټوئ. موږ کوښښ کوو چې د تاسو لپاره په زړه پورې خبرونې جوړې کړو. د خبرونې د لا ښه والي لپاره د تاسو د نظرونو په تمه یو. له موږ سره د واتس اپ په دې شمېره اړیکه نیولی شئ. 00 3 2 4 4 تربیه پارزای که چی است الله ممال او ملگره
Love. دیموکراسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، دا ونی د برابرۍ او مساوات په اصل باندې غږیږو او په خبرونه کې ملما هم لرو چې محترم محمد زاکر ملکزای د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې غړی. ملکزای سه په پیل کې قدرته وای چې د برابرۍ او مساوات اصل یعنی څه؟
ډیر مننه قدرمن، د مساوات او د برابرۍ اصل د مفهوم په مور کې د برابرۍ اصل یو پراخ حقوقي اصل دی چې د برابرۍ اصل په لومړي سر کې نړیوالو قوانینو او سیاسي تاریخ طبقاتو کې او د سیاسي تاریخ په اوږدو کې دا اصل چې دی دا کلمه یو لاتیني مخینه لري او د دې مخینه پر اساس باندې دا د اکوالایز کلمې څخه اخیستل شوی په معنا د انډول، یو شان او مساوي واحد وزن په مفهوم دی. او کچیر د په اصطلاح کې ورته زیر شو په ټولنیز یا انفرادي توګه د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نظر کې نیولو پرته په ټولنه کې د واحد او برابر حقونو او وجایبو د لودونکو دی د برابرۍ اصل معنا ده. یعنی ټول افراد واحد او برابر حق د لودونکو دی.
په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د برابرۍ او مساوات اصل ته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړئ.
مننه. کله چې په نړیواله کچه باندې د نړیوالې ټولنې یعنی د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع پر رامنځته کېدو سره او د نړیوالو حقوقو او مکلفیتونو د ایجاد په برخه کې فعالیتونه ترسره شل، ملګرو ملتونو سازمان خپل فعالیتونه آغاز او شروع کړل. په همدې اساس باندې 1948 کال څخه وروسته د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه خپره شوله او د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع له لوري رامنځته او ایجاد شوله او دا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شله. په دې اساس باندې د نړیوالو د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیه پر اساس باندې د برابرۍ اصل رامنځته شو او د برابرۍ اصل په مورد کې مشخص واضح تصریح قانون ایجاد شو.
ملک زی صاحب، راځو ملي قوانینو ته. چې په ملي قوانینو ته د برابرۍ او مساوات اصل ته یعنی کومه اشاره شوې ده کنه؟
په ملي قوانینو کې هم د مساوات اصل د برابرۍ اصل په مورد کې قانون موجود دی، مشخص دی او د دې اصل په مورد کې واضح ماده پیشبینی شوې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د دریم فصل 28 ماده صراحت لري چې د افغانستان ټولت با نارینه او ښځینه د قانون په وړاندې مساوي حقونو درلودونکي دي. نو نوموړې ماده واضح مشخص تصریح صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع که هغه نارینه وي او که ښځینه وي د مساوي حقوقو درلودونکي دي. هیڅ راس هر ډول نژادی، قومی، سمتی، جنسیتی تبعیض د دوی په وړاندې معنی ده. ټول اتباع د افغانستان واحد او مساوي برابر حقوق درلودونکي دي.
کور ودان ملک زی صاحب، سره لدې چې تاسې البته یادونه وکړه چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې د برابرۍ او مساواتو اصل باندې ډیر تاکید شوی ده چې انسانان سره مساوي حق لري. په افغانستان کې د موضوع ته څنګه ارزوي چې دلته تر کومه حده پورې دغه اصل تطبیق شوی ده؟
د برابرۍ اصل، د تساوي حق، د مساوات اصل په افغانستان کې دلته چون د افغانستان د خلکو د تحصیل کچه یو اندازه ښکته ده، هغه په معیاري ډول باندې د دوی تحصیلات لوړ نه دي. نو دا د افغانستان د حاکمو حکومتونو او دولتونو مکلفیت او وجیبه ده چې هر ډول نصوص وي، قوانین وي، پرنسپونه وي، هغه باید خپل ټول ملت ته که په هر وسیله وي، که په هر اسباب باندې وي، دا ورسوي، هغوی ته ابلاغ کړي، هغوی ته اخبار کړي. متاسفانه چې دلته ځینې حقوق چې هغه ملي دي، که نړیوال حقوق دي، لکه د تساوي او د برابرۍ اصل په شان باندې دلته خلکو ته نه دي رسول شوي، ابلاغ شوي نه دي. نو تر دې دمه پورې نتیجه منفي ده.
پیوټولنه کې څنګه د برابرۍ او مساواتو اصل تطبیقېدلی شي؟
کچیرته د تساوی حق د برابرۍ اصل ملت ته ابلاغ شي، کورونو ته ورسیږي، د خلکو کورنۍ ته ورسیږي، د کورنۍ غړو ذهن د تساوی او د برابرۍ حق په مورد کې خلاص شي، هغوی په لومړي کې چې په کور کې چې کوم یو هغه د تساوی حق په مورد کې دی، لکه د خویندو او د ورونو ترمنځ تحصیل تساوی حق دی، د تعلیم تساوی حق دی، د تربیې تساوی حق دی، سالم محیط کې د کار د ایجاد تساوی حق دی، که دا په هرې کورنۍ کې تطبیق شي، که په هرې کورنۍ کې دغه مورد اصل رایج شي، نو ټول ملک کې دا تطبیقیږي، ټول ملک کې رایت کیږي، ستونزه حلیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې تر دې مهاله پورې د تساوی اصل، د مساواتو اصل تطبیق شوی.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ټولنې د وګړو ترمنځ د برابرۍ اصل مراعات نشي، کوم مشکلات پر ولاړ کی؟
هر کله چې په یو ټولنه کې د مساواتو د برابرۍ اصل له منځه لاړ شي، دا تطبیق نشي، دا پلی نشي، د ټولنې ټول وګړي په انفرادي ډول باندې د خپل کار روزګار په موخه ځي، په اتفاق ډول باندې په دسته جمعي او واحد توګه باندې د هیواد یا د ټولنې یا د هغه د جامع د پرمختګ سبب نه ګرځي، هغه د ټولنې د ثبات، د امنیت، د پرمختګ، د پیشرفت د ټولو څخه یو قوي دلیل چې دی هغه د مساوی او د برابرۍ اصل دی، د اتفاق اصل دی، د متحد او یووالي اصل دی. نو په دې مورد کې د برابرۍ اصل د عدم تطبیق په مورد کې تر ټولو مهمه خبره چې ده یووالی، اتحاد او متحد کېدلو نقطه له منځه ځي. هر کله چې د متحد کېدلو اتفاق نقطه له منځه لاړ شي، ټولنه د بدبختیو سره مخامخ کیږي.
مننه کوم ملک زی صاحب. رضو اسلامي قوانینو ته چې اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
په بشري ژوندانه کې ټولو قوانینو ته په کتو سره، د تاریخ په اوږدو کې ټول قوانین، وضعي قوانین چې رامنځته شوي دي، هغه د ستونزو سره مخامخ دي، هغه ابطال شوي دي، باطل شوي دي، تعدیل شوي دي، مدغم شوي دي، له منځه تللي دي، بقای نه درلودله. د نور قوانینو پر اساس باندې یو حاکم دولت د بل حاکم دولت وضعي ټول قوانین له منځه وړي دي. اما شکر فضل د خدای مونږ مسلمانان استو، او قرآن عظیم شان، شرعي نصوص هغه پایداره قوانین دي چې د قیامت تر ورځې پورې حاکم، پایداره او استواره وي. او اسلامی نصوصو، شرعی نصوصو، قرآن عظیم شان، نبوی احادیثو، اجماع، اجتهاد، قیاس د انسان د بشریت د ژوندان د بقا لپاره هر څه مشخص کوي چې تساوی حق لپاره یې هم خورا اجرات کړي.
ډیره زیاته مننه ملک زیاسه. په پای کې ستاسو نظر غواړو.
هر کله چې د برابرۍ اصل، د مساواتو اصل په مورد کې موضوع رامنځته کیږي او بحث پرې کیږي، فقط د برابرۍ اصل په مورد کې د ټولو مهمه او واضحه خبره دا ده چې ټولو ته اړینه ده دا موضوع مطرح او مشخص شي چې په ټولنه کې ټول وګړي او افراد په مساوي ډول باندې د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نیولو کې پرته د دې ټولو مواردو په محو کولو سره د واحد برابر حقوق او واجب درلودونکي دي.
درنو دوستانو، تاسو د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د غړي محمد زاکر ملکزي خبرې واوریدي. دا وخت د ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو بزرګ حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پرم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.